مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو سات خبرونه سره د اوت خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږ د سوات د خوږ ژبي شاعر عبدالرحیم روغانی د شاعری او فن په اړه اور ادن کو تاسو کده مشال ریڈیو ایپ نوی ڈاؤن لوڈ کرے نو ڈاؤن لوڈ کے مشال ریڈیو الی کے پ ایپ سٹور کے او یو نارنجی رنگ ایپ برا سرگن شی دغه د مشال ریڈیو اپلیکیشن دے تاسو د مشال ریڈیو ټول خبرونه نیخ پنیغه اور دیشه او پصفا او رونه توګه د دې ترڅنګ د مشال ریډیو فیسبوک تاسو لایک کې فالو کې او ملګرو ته هم وایي چې د مشال ریډیو فیسبوک فالو کی د مشال ریډیو یوټیوب اغا تاسو سبسکرائب کې تاسو به ډېرې خوندوري ویډیوګانې هلته ملاو شي او دغه سي د مشال ریډیو انستګرام دی او د مشال ریډیو واتس اپ چینل دی واتس اپ ک تاسو لري نو هلته ورشي مشال ریډیو اولی کې او چې کله د مشال ریډیو چینل راشي نو دا تاسو لایک کې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه لرن لرن په دغه واتس اپ چینل کې اچو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوه دی د اغه راپور چې تاسو موږ په سر کې ویلیو د عبدالرحیم روغانی په اړه عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې یو داسې شاعر دی چې د خپل سلوریزو یا کتاتو په وجه ډیر زیات مشهور دی او نوموړی خپل د ژوند مشاهده او تجربه ډیر په ساده اسلوب او ساده ژبه کې په دغه کتابو کې بیان کړی چې خلک تنه ډیر زیات خوند اخلي نو د عبدالرحیم روغانی د شاعرۍ په اړه نور معلومات د راشد خټک په دې راپور کې درکو او د دې راپور په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
دا مشال ریډیو ده عبدالرحیم روغانی په سوات کې زیږیدل د پښتو هغه شاعر دی چې د خپل سلوریزو یا کتاتو او نظمونو له وجه په ټول پښتون وطن کې مشهور دی ډیر کلمونه یې سندرغاړو د موسیقۍ سره هم ویلي دي او شاعري یې د کتابونو په بڼه هم د پښتو لوستونکو ته رسېدلې ده د شعر سره سره عبدالرحیم روغانی نثر هم لیکلی دی او د نثر یو کتاب یې انګلیسي ته ژباړل شوی هم دی دغه شان د هغه ځنه سلوریزي روسي ژبې ته هم ژباړل شوی دی د عبدالرحیم روغانی زیږون زده کړو او کار پاړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د هغه ملګري کره کتون کې او شاعر عطا الله جان مشال ریډیو ته ویل
ټول نو وړاندې زستا سو د مشال ریډیو ډیر زیاته مننه کوم چې د دې دور د دې اثر د یو شاعر پرواخا د عبدالرحیم روغانی سه په یاد کې دا ځانګړې خبرونه را جوړ کړه او بیا په دې مستاسو مننه کوم او شکریا ودا کوم چې ما له هم د سو خبر کولو موقع را کړه راشد خټک سه عبدالرحیم روغانی د سوات بیا په خاصه توګه د بر سوات او په یو مشهور کړي چاپړ کې په 15 جنوري 1950 کې زیږیدل او دا دا پلان نوم عبید الله او روغانی صاحب بنیادی توګه باندې علمی زده کړې هم کړې وي او بیا د نوی اثر چې کم تعلیم دی دغه هم تر شپاړسم کړی په پښتو کې شپاړسم پاس کړی او بیا یې د ښوونځي د استاد په حیث باندې خپله دنده شروع کړې وه روغانی صاحب په خپله عملي ژوند کې یو ډیر روښان فکره انسان و هغه په مذهب باندې هم ډیر ښه پوهېدو او د عصري علومو هم ډیر زیات ښه خبر و تر دې حده چې هغه ساینس په باقاعده توګه ویلی نه هغه د ساینس په ډیرو خبرو باندې هم پوهېدو د هغه ذهن چې و نو هغه د هر قسم توهماتو نه پاک و او هغه یو داسې بالکل د یوې نوې زمانې چې کومې غوښتنې دي په هغې ټولو باندې پوه هم و او هم هغه ذهنیت یې لرو روغانی صاحب چې و نو په دې کې څه شک نشته چې هغه د دې دور یو ډیر زیات لوی شاعر دی خو هغه هغه شان نه دی ستایلی شوی څنګه چې پکار ده او د هغې وجه شاید دا ده چې روغانی صاحب د ادب د مرکز په خاص توګه د پیښور نه لری او په لری پرته سیمه سواد کې اوسېدو په هغه شانکار نه ده شوی او څنګه چې په کار و وس زمنګ د جانزیب کالج د پښتو سانګي زکونکو لګیا دي دغه په شعر او دغه په نثرونو باندې کار وکړو دغه په ژوندۍ کار وکړو بیا ځینې ملګرو دغه په خپل باندې ریسرچ پیپر یې ولیکل نو دغه د خوشاله خبره ده چې دغه لوی شاعر چې دی د به د خلکو مخې ته راشي
اته ولا جان مشال رادیو ته ول چې د عبدالرحیم روغنی کتابونه هم ډیر خرڅېدل او ډیر لوستون کې لرل
داروغانی صاحب اڑمبئی شہری ٹولگا نو نغمہ پکال نل سو در نوی کی چاپ شوی وا او دا یو پ عمومی تو گدا گیل کی چې د پختو کتابونه نه خرسی گی خود داروغانی صاحب دغه شہری ٹولگا چې دنو دغه لکه د تودو پی کورو سم دستی خرسا شوی و داغه سو ایڈیشنونه چاپ داغه نه پس بیا داغه یو بل شہری ٹولگا د زوریدلی احساسات په نوم باندې چاپ شو غم سو زل چاپ شوی دا داغه نه پس داغه د شعرونو یو بل ٹولگا یو بل مجموعه د سندریز احساس په نوم باندې چاپ شو روستو بیا دغه یو بل کتاب هم چاپ شو درنا اساس او دغه شان دغه پنځمه شعری ټولګه خبر یو سندری په نوم باندې چاپ شو د دې نه علاوه په نثر کې په فیکشن کې هم دوه کتابونه لیکلي دي چې یو قربانه خیالونه نومیږي او یو خود غرض نومیږي خود غرض انګریزي ته هم ژباړل شوی دی چې د اسلام آباد نه خور شوی دی او دغه کتابونه او د وسه پورې چې دغه کم کتابونه چاپ شوی دي دغه نمونه او تفصیل ماته اوس ته وي دغه ځینې ناچاپه شاعری هم پاتې ده او هغه د پاره هغه په خپل ژوندانه باندې نوم هم خوښ کړو چې یاره داسې دی نوم باندې چاپ کوم خو منګا سره ډیر زیات اتفاق نه کړه او هغه کتاب لا نه دی چاپ شوی نو کې دې شي هغه زر چاپ شي
د سواد په جنزیب کالج کې د پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم روغانی د ډېر سخت مسابقې په دور کې ځان لا په ادب کې یو مقام جوړ کړی وو
دا سده چې په پښتو کې من سبا ډیر زیات شاعری کی ډیر زیات شاعران دي چې په ډیر ښه شاعران هم دي او دا غو خپل رنگونه هم دي دا غو مزامین او دا غو فن او فکر دا سده چې هغه په هیڅ جوړ د نظر انداز کېدو نه ده په داسې وخت کې او په داسې زمانه کې بیا په شاعرۍ کې ځان ته یو نوم او پیژندګلو پیدا کول چې دي نو دا یقینا ګران او ګران په دې دي چې دا د مقابلې دور لکه چې کله شاعران کمو نو بیا به په کې په اسانه باندې ځای او پیژندګلو پیدا کېدای شو په کوم وخت کې چې عبدالرحیم روغانی صاحب شاعري کړې ده او خپله پیژندګلو یې پیدا کړې ده خپل ځان ته رنګ یې پیدا کړی ده دا دور داسې دور دی چې په پښتو کې ښه ډېره شاعري کېږي د روغانی صاحب کمال دا و چې هغه په نوي رنګ کې شاعري کړې ده د هغه خاص کر د اسلوب او د انداز ندرت او نوښت او تازګي چې کومه ده هغه خلک په دې مجبورۍ چې د هغه شاعري واوري د هغه شاعري ولولي او هغه له دادم ورکړي بیا داسې چې د هغه سره داسې مضامین هم دي چې هغه مضامین ناشنا دي یا که بیخي نوي نه دي نو ډېر کم دي او د دغه مضامینو په وجه باندې هم هغه خلک خوښ کړی دی او د هغه شاعرۍ ته یو جدا رنګ دغه مضامینو هم بخلی د هغه په شعر کې چې کوم مضامین دي نو په هغې کې لکه حقیقت پسندي ده چې کوم زموږ ټولنیز شعور دی زموږ د ټولنې هغه دی ترقي پسندي ده رومانویت دی داسې فلسفیانه رنګ دی په کې او بیا د هغه د ټولو نه ځانګړی رنګ د هغه په شاعرۍ کې چې کوم ساینسي شعور دی یا ساینسي فکر دی هغه د ډېرو کمو شاعرانو په شعرونو کې موږ ته په نظر راځي هغه که چېرته روایتي خبره هم کړې ده بیا یې په داسې نوي انداز کې کړې ده چې هغه خبره خلکو ته بالکل نوې ښکاري دلته چې کوم دورنګۍ دي دلته چې کوم زموږ سیاسي مسلې دي چې کوم زموږ ټولنیزې مسلې دي دلته چې کوم مذهبي فضا ده دغه ټول سیزونو ته روغانی صاحب په خپلو شعرونو کې ډېرې بلیغې اشارې کړي دغه ټول عوامل د هغه د شعر موضوعات ګرځېدلي
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
سروچانے نوے پاراندے خود
مشال رادیو دا
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د عبدالرحیم روغنی پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. د عبدالرحیم روغنی یو بل ملګری شاعر او لیکوال ډاکټر عثمان اولسیار مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم روغنی په شاعرۍ کې د بل چا تقلید ډیر کم کړی دی.
عبدالرحیم روغنی د پښتو ژبې یو ډیر ښه او ډیر برجسته شاعر دی. کوم چې دغه د نوم نه ظاهره ده عبدالرحیم د هغه خپل نوم او روغنی قبیلوي نسبت هم و او دغه روغنی هغه د تخلص په توګه هم استعمال کړی دی. روغنی صاحب په پښتو ادبیاتو کې ایم اے کړی و او به حیثیت د استاد د پرایمري استاد د شعر قلم د سکول نه ریټایر شوی و. ډیر وخت د ژوند چې دی هغه په مټه په دغه سیمه باندې تیر کړی دی او د ژوند وروستۍ شېبې د مینګور سواد کې تیرې کړي دي او همدلته بیا خاورو ته وسپارلی شو. عبدالرحیم روغنی د پښتو ژبې په طنزیه او مزاحیه شاعرۍ کې هم یو ځانګړی حیثیت لري. دغه شانتې د هغه په شاعرۍ کې بیلابیل مضامین شته. د مطالعې او مشاهدې دواړو عنصر چې دی هغه په شاعرۍ کې ډېر زیات واضح پراته دي. شاعري په ولسي انداز کې د ولسي پیرای کې ده. ځینې مضامین یې فلسفیانه رنګ هم لري او دغه سیانتې روغنی صاحب چې کومه مشاهده کړی ده او یا د ولسي نفسیاتو باندې هغه څومره پوهېدو نو هغه ریفلیکشن یا هغه تاثر د هغه په شاعرۍ کې ډېر زیات واضح په نظر راځي. یو صاحب طرز شاعر ډېر تقلیدي نه دی کړی. که کړی دی نو هغه د ولسي پیرایې پرنګ کې کړی دی. روغنی صاحب یقیناً چې یو ځانګړی حیثیت لري د شعر په حواله هم او د نثر په حواله هم. پښتو ژبې ته بلا ورکړې کړي دي د شعر او د نثر دواړو په حقله او یقیناً چې هم د دغه ورکړو او د دغه جداګانه انداز او د دې ځانګړي خاصیتونو په بنیاد باندې چې ده په پښتو ژبه کې به دا غنم تر ډېره وخته ژوندی پاتې.
د عبدالرحیم روغنی ملګری شاعر حنیف کیس ته هغه د شخصیت په اړه د مشال رادیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا عبدالرحیم روغنی صاحب په باره کې به زه دومره ووایم چې یو ډیر شریف انسان و، ډیر نرم زړه لرونکی سړی و. انسان او انسانیت به ډیر زیات خوږېده. بلکې دا ده چې د ډیرو کلونو نه بیا غوښه به نه خوړه. ما به پورې کله کله خندل رکم وایي ویجیټیریان شوی هغه بل تا غوښتی کو وبه خندل وی نه خو د خپل نفس د تسکین دپاره زه بل نفس وجل نه غواړم. دا د هغه نرم دلی او ښه سړیتوب و بس په بنیادم و په زناو زورور او په هر انسان باندې ډېر زیات خوګېده او ډېر ساده مزاج انسان او د یو ښه شاعر په هیڅ په غټوله دنیا پیژني خو یو ډېر خسړې او په غریبانو په بیوسو په دې کې په جیب کې وایسنه او هم خداغو به ډېر زیات مرسته کوله او داغه د یو شعر نه داغه دغه اندازې لګي څوک بچتي خفشو یا به څوک خفو لیدو نو دې به ډېر خفو لکه هغه په خپل په یو شعر کې وایي چې د روغانی خفه کول څومره ګران خو نه دي ته ته خفشه روغانه غریب خفه خپره یو او ډېر قابل انسان هم او ډېر شریف او ډېر نرم زلم لرونکو او ډېر ښه انسان
سرنکار او لیکوال ډاکټر احسان یوسفزی د عبدالرحیم روغانی د اسلوب پاړه د پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته ویل
د پښتو د جدید دور په شاعرانو کې یو معتبر نوم د عبدالرحیم روغانی هم دی چې د پښتو یو ډیر قادر الکلام شاعر تیر شوی دی هغه بالکل د ځانګړي اسلوب او د ځان لتر شاعر دی او بیا د هغه د شاعرۍ د ټولو نه لویه خاصه ده چې د هغه په شاعرۍ کې کلاسیکی رنگ هم لیدل کیږي او جدت هم پکې بری نو دغه خاصه خو یا د روغانی صاحب مرحوم نه وړاندې د حمزه صاحب په شاعرۍ کې لیدلای شي چې هغه هم د روایت پاسداری هم کړی د خپل شاعرۍ کې او د جدت لمنه هم نه ده پریخي او د حمزه صاحب نه پس ته په پښتو کې زمون سره بل کوم داسې شاعر دی چې دغه په شاعرۍ کې روایت او جدت غاړه غړی دی نو هغه عبدالرحیم روغانی صاحب مرحوم دی د عبدالرحیم روغانی صاحب شاعري چې موږ مطالعه کوو نو هغه خو د شاعرۍ په مختلفو اصنافو تبازمایي کړې ده خو بیا دغه خاص میدان چې کوم دی نو هغه قطبوي ده او د قطعې په میدان کې هغه یو ډېر لوی شهرت هم لري ځکه چې هغه د قطعي صنف ته څومره توجه ورکړې ده نو د هغه نه وړاندې بل کوم شاعر به ورته دومره توجه نه وي ورکړي قطع ته اګر چې ډېرو شاعرانو لیکلي دي زمونږ کلاسیکي شاعرانو هم قطعي لیکلي دي خو عبدالرحیم روغانی صاحب دې صنف له بیا ډېره زیاته توجه ورکړې وه بلکې کله کله خو د سړي داسې ګمان راځي چې بس دی د پښتو قطعې له پیدا نو د هغه قطعې ډېرې ښې قطعې دي او ځکه خو د خلکو خوښیږي هم او هغه په دې میدان کې ځان له دومره لوی نوم پیدا کړی و چې د ادبي حلقو لخوا هغه ته د بابای قطع خطاب هم ورکړی شوی و هغه په خپلو قطعاتو کې بیا دا کمال کړی دی اګر چې د قطعې سینه خو ډېره لنډه تنګي هر موضوع په قطع کې ځای کول دا بیا ډېر لوی هنر غواړي او د ډېر استکار شاعر کوي خو موږ چې د روغانی صاحب مرحوم قطعات ګورو نو هغه پکې د فلسفې غونتې ګران او پیچلې موضوع هم ځای کړی ده ساینسي موضوعات یې پکې هم ځای کړي دي نو دا د هغه کمال دی چې هغه د قطعې غونتې پلن تنگ سنت کې دومره ګران ګران موضوعات هم ذکر دي او داغه قطعات چې دي داغه د خپل اثر پوره پوره ترجمان دي
شاعر او لیکوال خالد خان چې د عبدالرحیم روغانی د شاګردۍ ویاړ هم لري د هغه د شخصیت په اړه مشال رډیو ته ویل
روغانی صاحب یو انتهایی حساس او د دې دومره پوهې او د دې دومره علم سره او د دې دومره شعور سره یو انتهایی معصوم غوندې انسان و د ماشوم په شانتي و که نه انسان یې په انسان کې څه کمزوریانې وي د انسان داسې پرفیکټ څوک نه وي خو د روغانی صاحب هغه په هغه کې چې کومې خوبیانې وي هغه په هغې کې د هغه چې که چېرته څه کمزوریانې د هغه وي نو هغه پکې پټې شوې وي که نه د هغه داسې خوی و د هغه داسې هغه یو معصوم او یو د ماشوم په شانتي و هغه به وي هم که نه مینټلی ایج زما دولس کاله دی وي دا زما د صحت راز دی او بس د ورزش په ډېر خیال ساتو به وي د ذهني د جسمانی صحت لپاره ورزش ضروری دی او د ذهني صحت لپاره تفریح په دې به کمپرومایز نه کوو مطلب یو هغه د ژوند پرستی پکې دومره وا کنه کار سي چل به نو دا سيزونه به کول تفریح به هم کول او دغه به هم کوو ورزش په هم په باقاعدګۍ سره کوو په ډیر غریبوالي کې روانه سه ډیر ملمه دوست سره وګ نه مونږه بنا سونو هغه به مطلب دنیا د ملمانه او د خلک براتلو مونږ خو په ملمنو کې نو حساب مونږ
عبدالرحیم روغانی شاعری د خپل وخت شاعرانو نه د طرز او ډیکشن په لحاظ بیخی جدا ده.
د کمی پوری چې د روغانی سیب د شاعری تعلق ته نو د روغانی شاعری چې دا هغه واجب کیف لري او دا هغه اسلوب د نورو د دې دور د شاعرانو نه بیخی جدا ده. دا هغه ډیکشن جدا ده. هغه ډیر هغه موږ د هغه شاعری ته موږ ټول لکه د سالم ممتدی بهترین مثال وایلی شو. دا هغه په شاعری کې چې کومه رواني ده کومه سادهګي ده هغه چرته مشکل لفظونه نه استعمالوي او ډیر په ساده روانه بلکې زه د بدوګم چې په ولسی ژبه کې هغه شاعری کړی ده. حال دا چې هغه په شاعری لوازماتو باندې ډیر زیات خپو اول ته ډیر خو برجسته استعمال هم کړی ده خو چرته هم دا هغه د شعر ژبه ګرانه شوې نه ده. زه عموما دا خبره کوم چې د روغانی صاحب په شعر باندې د ښار یو لوسته تعلیم یافته ځوان هم پوهیږي او په لر غرونو د غرونو په سرونو کې میشته نالوستې خلک هم ډیر په اسانه پوهیږي. دا هغه کمال دا چې هغه د ګران نه ګران مضمون هم ډیر په اسانه پیرایه کې بیان کړی دی او دومره په خوږ اندازې بیان کړی دی چې دا هغه شعر چې سړی یو ځل واوري نو بیا دغه شعر د چا نه هیریږي نه. دا هغه د شعرونو موضوعات ډیر خواره واره موضوعات وو. کله کله به هغه ته موږ په ټوکو کې وویم چې روغانی صاحب تا خالصه د شاعرۍ نه نصیحتونه جوړ کړل خو هغه به دا خبره کوله چې په کار ده چې شاعر په سماج کې یو مثبت بدلون راولي او د توهماتو نه خلک لري وساتي او کمی د پرسوده روایات او خیالات چې دي د دې نه خلک لري وساتي. نو دغه خبره به دغه په شعرونو کې وه. د دې نه علاوه د هغه رومانیت چې دی په هغې باندې ډېره لویه خبره کېدای شي او ملګرو په لیکونه هم کړي دي. نو هغه یو ډېر ښه رومانی شاعر و یو ډېر ښه ترقي پسند سوچ یې لرو او د هغه موضوعات ډېر زیات خواره واره دي او په هر موضوع باندې بلا خبرې کېدای شي خو که په مجموعي توګه باندې موږ وګورو نو د هغه د شعر ټول رنګونه چې دي هغه د خپل معروف سره ډېر زیات مربوط دي او دغه وجه ده چې هغه ټول شاعرانه او شعري جمالیات لري او په لوستونکو باندې ډېر زیات ښه لګي.
د عبدالرحیم روغانی د شاعرۍ د موضوعاتي تنوع په اړه پروفیسر عطاءالرحمن عطا مشال رډیو ته وویل
موږ چې د هغه شاعري ګورو موږ ته داسې د موضوعاتي تنوع په حواله هم د هغه شاعري ډېره زیاته مړه ښکاري او د دغې موضوعاتي تنوع په سبب باندې هم روغانی صاحب د خپل دور یو ډېر زیات ځانګړی شاعر موږ ته په نظر راځي. بیا د پښتون قام چې کومې مسلې دي د دې چې کومه کم فهمي ده د دې چې کومه کم علمي ده د دې چې کوم عمل کولو یا د محنت نه کولو کم خامۍ دي دغه خامۍ او پای باندې طنز هم د روغانی صاحب په شاعرۍ کې ډېر ښکاره په نظر راځي او خاص کر د پریوتې طبقې د نظر انداز شوې طبقې د ځپلې طبقې چې کوم احساس دی دغه په شاعرۍ هغه هم دغه شاعرۍ ته یو ځانګړی رنګ بخښلی دی. نو دغه شاعري د پښتو د دې دور په شاعرۍ کې داسې ډېره جداګانه ډېره ځانګړې شاعري ده د خپل اسلوب په حواله باندې هم او د خپل فکر او موضوعاتو په حواله هم.
حنیف کیس د عبدالرحیم روغانی د ژوند د دوو مهمو پیښو په اړه مشال رډیو ته وویل
د وړوکوالي نه په خپل کلاس کې به ډېر زیات قابل انسان و نو دی به چې په اتم اووم اتم نهم کې و نو د دغه علاقې ټولو هلکانو ته به ټیوشنې کولې خوشنویس و باقاعده کاتب و نو په هغې دور کې د والي صاحب حکومت و دی د اتم یا د دغه به سټوډنټ و اتم پاس اتم و بیا اتم پاس و نو یو نوکر هغه والي صاحب د چوټۍ درخواست لیکو نو درخواست په دې لیکلو کله چې هغه کس والی صاحب لا درخواست او هغه خط ته وکاتو اند هغه ډیر زیات خوشنویس او هغه وتوی چې دا تاله چا لیکل دی دا سړی مال راواله نو دی راغه چې د والی صاحب حکم دی عبدالرحیم چې په هغه وخت کې معشوم او عبدالرحیم روغانی صاحب ولا بوتو او والی صاحب ته تاسو کو دا خط ستاره دو ورته ویاو ویزا د کابل تحصیل مرزا شو نو د تحصیل مرزا دا چې هغه سومره سلو ته هغه ټول واک اختیار به د میرزا سره نو د دغه کې پیدا دا و چې د دغه علاقې ټول غټ غټ خلک خانان ملکان دا به ټول پیجن غلو شو بل دا چې د دغه علاقې چې څومره اوشر برا ټولې دا دغه واک اختیار به د میرزا سره نو بیا د میرزا خپل کارو چې آی د اوشری سره کم چې اوچریان اوشرونه بیر غونډول دا غو سره څنګه ځان جوړه څنګه څنګه پکې رکیږي مطلب دا چې دا یو ډیر لوی لویا سوکای وا نو دچ بهر راوت دوالی سے پاکستانو چا ډری او با سا وډر ټیپ کا او دا بلاډ شی او بیا به چارج له بس حکم مرزا شو دی راوت نو بهر دغه کس نه تغو کو چا غو ته وچ تاله خلک لویا سوکای درکا نو دور ته وچ ما بسو تنخای او ته شلو پای کو س دیر دغه خوښاو دیر سلوختو پوره د وچ زدان کو موته خیر په خیر کا تا ته ټول تحصیل والا شو مزه بدی اغه نه نه د حرام کاته چې پکې نو زاغه نکوم او دا غزان پټ راغه او هغه مرزا توب قبول نک د وړوکوالی بل یو قصو ماته وچ یار ز ټایفاید ما تبینه ولا ما او پروت ما پکټ کې د پاسې دو بیا نو ما د صحت لور غل ما چې مرګ حلو ما د پوخانو د مشرانو تجربه مناسب بای او په شکل دا کس بای د شپې پر ختنه را کوزاو د په منډاو کې پروتو د نورو کټونه را کوز کړي په غولي کې او د دړې په سر باندې چې د پرخه نه پنای د بیشلاند پروت ته روغانی سوي چې په ما حل هندراغه زه د غولي ته کوزېګم پلار مې او ډېر واسو کو چې الک کرا کوزو د مړ بشي کړي پرخه وال شپه او مې چې ما بمړ نه کوي زن نه قلارې دونه شو غو د قار را کوز کړم چې زې کله د قار نه غولي تر کوز کړم او لک ساعت بعد هغه بیش را مات شو په کوم لاندې چې زم او هغه زهر ارته او شو کاته ولګي نو خدای پاک په ما نه دغه کو زې بچ ګول مانو زې د هاغه نه را بچ کړم څه بلها قصې داسې دي چې د وړوکوالي نه پر سړی د ډېر دغه ګومان وشي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
ne مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا۔
سندر تاسو اوریدا، اوس بیا د عبدالرحیم روغانی پاړه خپل راپور ته دوام ورکو۔ اتاوله جان مشال رډیو ته ویل چې عبدالرحیم روغانی د خپل وړ تخیل په برکت په دوو بیتونو کې لوی لوی مزامین ځایول۔
د روغانی صاحب تخیل هم ډیر زور اور تخیل، کله کله به هغه حال دا چې هغه غزل ډیر کم لیکو، هغه به داسې دوه بیتی یا دوه شعرونه چې زیات ملګری او قطعات هم وای، او ځینې ملګرو په دغې وجه باندې هغه د بابا قطع خطاب هم ورکړو، په هغې کې به هغه ډیر په دغې څلورو مصرو کې به ډیر ژور ژور خیالونه بیانول، په هغې کې ډیر داسې دي چې زوی مچاغه د دې دوه لکه په شاعرۍ کې بالکل ځانګړي خیالونه دي، په ډیر ښه انداز باندې بیان کړي، لکه زبر تاسو ته یو وخت ته وایم چې حال د مستۍ پټوي چې مستی په اعتدال کې وي، کله چې مستی له حد ډیره شي برسېره شي هیڅ خوند او مزه یې پاتې نشي په خوړلو کې، کله چې کټوي کې مال ګډیره شي یا هیر دا رنګ د اعتدال په موضوع باندې هغه یو بل قطه ویلې ده چې اې د اعتدال دشمنه ځان د خوار وزار، اې د اعتدال دشمنه ځان د خوار وزار کو ستاد انتها نتیجی سپوری ہوتی، دمرا شا داخل پا دین کی سمرا چی پا کار دا تا دمرا داخل شوی چی تی پوری ہوتی۔
د عبدالرحیم روغانی د نظمونو او غزلونو پڑا دا وی پختنے پا زواب کے ڈاکٹر احسان یوسفزی مشال رڈیو تو ویل۔
عبدالرحیم روغانی صاحب نظمونه هم لیکلی دي، غزل نما نظمونه لیکلی دي، نور پابند نظمونه لیکلی دي او ښه نظمونه لیکلی دي، لکه داسې نه ده چې هغه د قطع سند ته توجه ورکړې ده او بیا د نظم د صنف سره انصاف نه دی کړی، سړی چې کله د هغه نظمونه لولي او مطالعه کوي نو هغه د نظم سره هم پوره پوره انصاف کړی دی او غزلګوی هم کړی ده، اگر چې د قطعګوی په مقابله کې غزلوی کما کړی ده، او غزل چې هم کله بندل ولی نو سړی وای چې دا خو یو ډیر ښه غزلګو دی، او ځکه چې د غزل د صنف سره هم هغه پوره پوره انصاف کړی دی، د غزل چې کومې غوښتنې دي نو هغه په نظر کې ساتلې دي، نو ځکه د هغه شاعري چې موږ مطالعه کوو هغه که په هر صنف کې شاعري کړې ده نو ښه شاعري کړې ده، نه یوازې په موضوعاتي اوله دغه شاعری معیاری شاعری ده او د خپل اثر پکې هغه پوره پوره ترجمانی کړې ده، بلکې په فنی اعتبار سره چې موږ دغه شاعری ګورو دغه هغه شاعرانه عظمت چې ده هغه پکې موږ ته ښکاري، او دغه هغه فنی مهارت، دغه استاذي، دغه لفظي کاریګری، دا ټول پکې موږ ته په نظر راځي، نو هغه یو ډیر لوی شاعر تیر شوی دی د پښتو د جدید دور۔
خالد خان مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم روغنی په طبیعت کې د مزاح احساس ته هغه په شاعرۍ کې هم جوت دی۔
زما په خیال دغه په شاعرۍ کې د ټولو نه لوی کمال چې و هم هغه دغه د سینس آف هیومر و، دغه د احساسي طنز و، دغه په شاعرۍ کې هم د هغې یو ډیر لوی هغه برخه ده، دغه دغه احساسي طنز په شاعرۍ ډیر ښه پوهېدو، مطلب په عروض او په دې سیزونونو ښه شاعر و، ښه فنکار و، که نه هغه د حساسیت هغه خو دغه په دې شعرونو نه ډیر ښه کیږي، که نه چې هغه څومره حساس و او څومره معصوم و چې دنیا ته ښکلې دنیا هیڅ کله ویلی نه شم، دلته اوسۍ بچی راوړي د منظرو دپاره، او وایي د ناپوهۍ ورځې وي څه پوهېدم، څومره کیسې څومره کهانې مې وکړې، ما سره هېڅ چا یاري کړې نه ده، البته ډېرې یارانې مې وکړې، روغانی نه عقل زده کړه چې عقل شي، اکثر عقل د قم عقل نه زده کېږي، په دې کې د هغه معصومیت ښکاري، که نه چې څومره معصوم بند او څومره حساس و۔ د مطالعې په اړه کې موږ وایو روغانی صاحب د دې ادب او فلسفې د مطالعې نه زیات ساینس د مطالعې سره شوق و، په شوق به یې دغه سیزونه لوسته او موږ ته به یې هم دغه خبرې کولې، که نه تاریخ په اړه خو به یې وي، د پرون د قصو زوتولو نه ښه دا ده چې په راتلونکي باندې غور وکړی شي او دن پنن باندې غور وکړای شي، تاریخ د مطالعې سره ورانه موږ ته به تاریخونه مو مطالعه کوي، نه دا هغه مطلب موږ سره اتفاق نه کوي، دې خبرې سره خدا هغه یو داسې جدیدیت و دغه پاغه فکر کیږي، نه کتاب وته وی چې په پښتو کې ټولو نه ښه شاعر څوک ته یا تر چانه متاثر صرف تر رحمان بابا نوم بیا غس، په اردو کې د فیض احمد فیض نه ښه متاثر و، هغه یو نظریاتي تړون هم و او د فنی صلاحیتونو نه هم متاثر و، په داد کې شوم و چاله به چا ته به یې ښه نه وي داسې، مطلب دار چا تعریف او دا به یې نه کول، داسې ډېرې قصې خاطرې ما ته یاد دي، هغه د دې حساسیت یو چا ورله ډوډۍ کړې وه په ثوابۍ کې، دا
مال تمنګ لاړو سوب چې چاله روډیو کې خو هغه ولا سه بینډې او دال او دال نه پخې نو هغه منګ لډیر زیات ځان کړه ولې او دا وخی او چرګان او ارسو او روغانی سه بیچ مال دا غره وړې دا ویدو ته وایم ما ته ویدو ته وای چې روغانی چا وخی نه خوري بل ورستې کې د خپل اساسیت داسې کړه چې پیور ویجیټیریانی ته جوړ کړه وګنا وخه به بیا نه خوړل شي ویج زه وخه خورم ځان نه رځ درنده ښکاری بیا د روغانی سه دغه نوی نغمی نوی نغمه چې چاپ شو نو هغه یو نوی رنگ او نوی انداز او بیا هغه خبرې وي کمې چې په دې معاشره باندې پکار وي نو هغه سيزونه خلکو هم روغانی سه له هغه زې ورک خلکو ومانه چې او دا یو ځانګړی دی ځانګړی انداز شاعر دی او دا غي نه پس بیا حاجی فقیر محمد زازی سه قتی دغه کړی روسی جې بي ته یو جباړل روغانی سه مطلب د عالمی ادب هغه دغه ته هم دغه هغه سيزونه ورسید دغه هغه فکر ورسید کنه د عالمی ادب برخه جوړ شو
اتول جان هم اول چوریدونکو به اکثر د عبدالرحیم روغانی په کلام کې د فکر پزای تن یا مزاح ته پاملرنه کوله
خاتونه مخکې ما د عبدالرحیم روغانی صاحب د تخیل د اوچتوالی په اړه باندې خبر ورکړم زه به تاسو ته د مثال په توګه دغه د غزل یو شعر وایم چې سچینه ریس پینه لوپټه په مخ ورکړي شونډې پکې ښکاری لکه ګل په لوپټه روغانی صاحب د شعر یو انداز بلکې موږ به دا وو چې دغه اسلوب داسې و چې کاغه په ډیره سنجیده خبر هم کوله خو دومره په مزاحیه انداز کې به وکړه چې کلوستون کې باول دغه معنی ته نه رسیدل دغه مزاح نه به خونه غستو خصوص ته چې په جوړه کې دغه خیال ته سوچ او فکر به وکړو هې سړی به حیران کو لکه دغه په مزاح کې به هم یو داسي حیرانی موجوده و نو ډیر لو شاعر روغانی سه ډیر خوندور خوندور شعرونه نظمونه غزلونه قطعات دای لیکلي دي او دغه په شاعری باندې ولسی رنگ ډیر زیات غالب او د هارون بچا پغټ باندې دغه یو چاربیتا ډیر زیات مشهور شوی و او هغه ته کوم ګورو نه پای کې کم جوهر فکرونه بیان کړی دي او پسومره ولسی رنگ کې داغه د سرغه مصره داسې دی چې دا ژوند زمنګ تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولی دا ژوند زمنګ تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولی په بل بل لاړو د اسلافو د مسلکا نو دا زکه
د عبدالرحیم روغانی د شاعرانه صداقت اماوسومیت پاړه تولجان مشال رډیو ته ویل
بل دروغانی صاحب ژوند ماته اوس د څنګه وی چې په خپل عمومي ژوند کې یو ډیر انتهایی معصوم انسان وو دومره معصوم انسان چې ما باغت اکثر به ما دغه سره ډیر ادبی سفرونه یوځای کړی دي په مودو مودو مونږ یوځای ناشتي کړی دي ډیر غپونه او ډیر خاطرې زمونږ شریکی دي او دا سیده چې هغه کې دومره معصومیت وو چې هغه په پنری خبره باندې خپه کېدو بیا په مودو مودو خفاو او ما به اکثر به چې روغانی صاحب ته ډیر لوی سړی خو لکه دا ست معصومیت چې په دې سره حیران نو دغه معصومیت او دغه چې دغه په شعر کې هغه شاعرانه صداقت مونږ ته په نظر راځي چرته مغه لکه داسې په شعر کې داسې خیال نه دی بیان کړی چې سړی پیدا یقین راشي چې دا خو روغانی سه په خپل عملی ژوند کې داسې نه وو نور خلکو ته شعرونه داسې وایي نو هغه ډیر زیات معصوم انسان او ډیر داسې خوبمن انسان او ډیر میلمه پال د خپل لګو وسایلو کې باغه هر وخت پر هغه په دې را کې میلمه موجود او د میلمانو په ډیر زیات خاطر کوم ډیر خو د خپل بچو سره ډیر په دوستانه ماحول کې هغه ژوند تیرو د شاند یارانو دوستانو یو لوی حلقې لرله بس دغه معصومیت داسې چې په دې بکنه کنه خلکو به سره دوکه شو کم وکړو کله کله باغم د خلکو نه خفه شو خو دغه معصومیت دغه مثالی معصومیت
پروفیسر عطا الرحمن عطا د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ کې د طنز او مزاح په اړه مشال رډیو ته ویل
کومه ګورو دغه په شاعرۍ کې چې کوم مزاحي رنگ دی نو اغه هم ډیر زیات خلکو ته اپیل کوي د خلکو نه دا دلی د خلکو توجه ځان په لاره کوي دغه د روغانی سه ځانګړنې دي دغه دغه د فکر ځانګړنې دي دغه دغه د شعر ځانګړنې دي او هم په دغه اساس باندې موږ ویلی شو چې روغانی سه د پښتو په دومره ګڼو شاعرانو کې چې نن سبا ډیر زیات شاعران دي ډیره شاعري کوي ډیره چاپ کوي روغانی سه په دې خپل وجوده رنگ او خپل وجوده پیژندل دولن او عمدغه وجه د چې د غشایری خلکو خو خکړی دا پوها خلکو خو خکړی دا سنجیده خلکو خو خکړی دا مذهبي خلکو خو خکړی دا تعلیم یافته خلکو خو خکړی دا ما د ډیر شه زمونږ د علما کرامو نه د جمعې په خطبو کې د روغانی سپ شیرونه اوریدلې دا خبره به اکثر د رحمان بابا د شاعری په حواله باندې کیدا نو روغانی سپ د مختلفو مکتب فکر د خلکو د خوښی شاعر دی او دغه
اعزاز چې کوم دی، دغه مقبولیت چې کوم دی، دا ډېرو کمو شاعرانو ته ترلاسه کیږي. او روغانی صاحب په دغه مقبولیت ترلاسه کولو کې بریالی شوی دی. د هغه په شاعرۍ کې چې کوم اصناف دي، نو په هغې کې هغه غزل لیکلی دی، نظمونه یې لیکلي دي، د نظم بیا مختلف هیئتونه لیکلي دي، بیا د هغه قطعات ډېر زیات مشهور دي. د دې نه علاوه هغه سندرې او پولیسي اصنافو کې هم تبازمایي کړې ده. نو داسې هغه ډېر یو پرګو شاعر هم دی، یو ډېر قادر الکلام شاعر هم دی. هغه په ډېرو ګرانو ګرانو موضوعاتو، په ډېرو ګرانو ګرانو ځمکو باندې هم شعرونه ویلي دي او په کامیابۍ سره یې ویلي. او دغه ټولې خبرې د هغه ځانګړتیا موږ ته راښایي.
خالد خان د عبدالرحیم روغانی د حاضر ځوابۍ اشوګفت مزاجۍ سره تړلې خوندورې خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
یو سړی ورلمخې له ورغی، سړی چېرته ما نه پېژندو، خو هغه د هغه نه مشر وو که نه په روغانی صاحب نه چېرته مشر وو. د هغه ویښتو کې تور وو او روغانی صاحب هغه ږیره ورڅه تک سپین وو. نو هغه روغانی صاحب ته ویې روغانی ډېر زر بوډا شوي وي، دا زما نه کشر یې، استاد ویښته سپین دي که نه. روغانی صاحب ورته ویې تا چېرته سنډه یا میخه لیدلې چې بوډۍ شو ده، میخه بوډۍ شو ده یا سنډه بوډا شو ده، ویښته یې سپین شو دي. دا صرف د انسانانو سپینېږي. زما سره زموږ دې غر ته ختلی او په دې غر کې د چا واده وو. نو موږ هغې له دې غړې په ګاډي کې تللي وو. بیا دا غاډي نیمه شپه وه، موږ راتلو نو هغه روډ ډېر اوږد دی. نو زه په خوړ کې مې روغانی صاحب را په مخه کړی وم. داسې ما به ورته وی ټوپ وواو که نه، هغه به نظر کار هم نه کوو د ماښام نه پس. روغانی صاحب ما ته ویل موږ چې په دغه طرفه راغلي وو، نو هغه لاره خو سمه وه. نو ما وی هغه سمه وه خو دا لنډه ده که نه. روغانی صاحب وی لنډه ده خو مړه هسې ملنډه ده او ټوله ډنډه ډنډه ده. وی زه چې ستا سره ګرځم نو د وړو مور مې درنګ له کونډه ده که نه. دا د هغه هغه احساسې طنز و، کمال و. دا زمونږ یو ورځ دغه نه را روان و پېښور نه، زمونږ دې سواد ته چې موږ را نږدې شو، دلته کې په دې په یو ځای کې داسې په دې غر کې پته نه لګي، دا ځای اوس مانه هېر دی. یو کوټه وه په هغې کې داسې هغه لوګی پکې خطه که نه، دغه بیلر نه په غر کې ټول په ټول غر کې یوه کوټه وه. نو روغانی صاحب ماته وی په پورې غر کې دا لوګی د چا د کوره خېژي، بیا وی د چا د زړه نه لوګی خېژي که د اوره خېژي. بیا وی دا ماته بیا یاد کړه چې ما ځان سره دغه که نه، ما بار بار وی. نو روغانی صاحب دا ماته بیا یاد کړه چې غزل پی ولیکو. زه نه یم خبر چې غزل بیا لیکلی دی که نه، خو د هغه شاعري هم داسې وه. مطلب هغه به داسې کوشش نه کوو، هغه به د هغه نه کېده هغه شاعري.
عطاولا جان هم یوه خاطره د مشال رډیو سره شریکه کړه.
تیرې دغه ډېرې زیاتې دي زما سره. راشد خټک صاحب زه بدل ته یوه خاطره ویم چې ډېره موده وړاندې ژمی موسم وو، د شمس بنیري صاحب د یو کتاب مخکتنه وه. نو موږ بنیر ته تللي وو، زه هغه عثمان الاسیار ملګری. واپس موږ د کلیل کنډو په دې غر باندې راتلو، واورې شوې وې. او زه نه پوهېږم چې ستاسو به دغه تجربه یي که نه وای، خو کله چې په دې واوره باندې پرخه وشي نو دا بیا یخبن شي دا واوره، او په دې باندې دا ګاډي ښویېږي. نو موږ چې را روانو نو تیاره هم وه، تقریبا داسې شپه پخه شوې وه تیاره، او موږ دا ګاډی به دې غر طرف ته اخوا کوو. او هغه به راخوایدو دې جوار یو لویه کنده وه هغې طرف ته. نو روغانی صاحب ډېر زیات وارخطا شوی وو، او بس وی به په مخه لکه مسلسل دی او اضطراب او اذیت سره مخ وو. نو موږ هم وارخطا کول. نو ما ورته وی روغانی صاحب، ما یې تل کوټې وارخطا کېږم، او ما یې دا یاره ښه شی نه دی، دې سره نور خلک هم یارېږي. نو په هغې حالت کې هم په خندا شو، داسې غوسه هم خو ما ته په خندا شو. وی زه به خامخا یارېږم، زه انسان یم. وی چې نه یارېږي نو خو ځناور یي. نو داسې خبرې هغه چې خبرې کولې هغه به د لطیفو نه کمی نه وي، د ټوکو ټکانو نه به کمی نه وي. روغانی صاحب یو ډېر ښه ژوند تیر کړی و، ډېر ښه ژوند یې تیر کړی و. بدبختانه هغه په دې اخري عمر کې ناجوړه شو، او داسې ډېر زیات ناجوړه شو چې تقریبا دوه دوه نیمې میاشتې هغه په کټ پروت و.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
یاد چا میند زپ کور لگے دے، یاد چا میند زپ کور لگے دے، اور لگے دے جانا نا اور لگے دے، اور لگے دے جانا نا اور لگے دے، اور لگے دے، اور لگے دے، یاد چا میند زپ کور لگے دے، یاد چا میند زپ کور لگے دے، اور لگے دے جانا نا Oh, oh, oh. سے نور پما بند شوے دال ریو دا کسے دال ریو دا کسے ساد محبت چ پما تور لگے د ساد محبت چ پما تور لگے د اور لگے د جان نور لگے د اور لگے د جان نور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے داسر سما پس ٹکور لگے اور لگے جانا نور لگے اور لگے جانا نور لگے اور لگے اور لگے
اندرا تاسو اوریدا اوس بیا د عبدالرحیم روغانی پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. تاول جان مشال رډیو ته ویل چې عبدالرحیم روغانی دومره زلسواند وو چې پټانګه کې هم د دیو جنہ کې نستو چې اسپیته تکلیف و نه رسی.
روغانی صاحب چون هغه په انسانیت ډیر زیات مهنه و د بیا د پولیس ته خدای د ټول مخلوقات سره مینه لرله. سې ډیر انسان دوست بلکې زبدا سی و مچ حیوان دوست انسان مو ما ته یو ورځ خبره کوله چې زاغه وخت انسانیت ته ډیر زیات شرمنده شم چې کله یو ژوندې د بل ژوندې وخه نو هغه به کوشش کوو دا غوښې او دا شیونه به یې نه خوړل ټول عمر به یې سبزي خوړه او د خدای پاک په مخلوق ډیر زیات مینو د ځناورو سره به یې ډیره زیاته مینه کوله زما نه دی یاد چې یو انسان ته هغه چاته ضرر رسولی یا هغه یو ژوندي شي ته څه ضرر رسولی.
د عبدالرحیم روغانی د ناچاپه کلام په اړه حنیف کیس مشال رډیو ته وویل.
خدای بخلی روغانی صاحب چاپ شوی کتابونه چی دی نو نوی نغمه زوریدل احساسات سندریز احساس درانا احساس کی سندر او خبری دا شاعری دا چاپ تی او دا دین اولاد دو کتاب د نصر چاپ تی یو دی قربانه خیالونه او یو دی خود غرض. قربانه خیالونه هم په مختلف موضوعات و دی و اغا دراتلون که وقت دا دیر و سلو کالوبات پیشن گویانی دی کان داره چون سنگ دا روغانی صاحب پشان زیرک سړی کوم پیشوان گویا نکړی مظاهره ده چې هماغه ته به دنیا رسی او دویم دا غره خود غرض نو دا خود غرض په انګریزي کې اسلام غنی نوم یو کس د سیلفش پنوم باندې مجباړلې ده او چاپ شوه ده. د دین علاوه د روغانی صاحب یو ناچاپ اثر چې پاتې دی لګا غوې وای چې دا به چاپ کو نو هغه به د اخیری ډالې پنوم دا شاعری ده او یوې د انګلند ته چې تل دا غې سفرنامه ده نو دا ناچاپ اثر او دغه نوی نغمه زوریدل احساسات سندریز احساسات رڼا ساز کی او سندرې او خبرې شاعری او قربانه خیالونه او خود غرض دغه چي دي خدای ناصر دی. بل د روغانی صاحب نور شاعری صدا سی وا مزاحیه چې ملګرو ته وی خو او وی به چې یاره دا په کتابونو کې او په دې کې مکوي بس واسطه تاسو ته مې وې ډیره زیاته شاعری وا هغه هم صحیح صدا ز را یادوم کماته یو کتاب پکې را یاد شونو تاسو ته به وایم هغه کتاب یو پکې داسې هم ده چې ورته وی چې الکه روغانه صاحب په دې مولای پسې دې چرته سویلې دي کنه پرې کلو کې خلق دا خبرې کوي نو هغه وینا نو بیا دا کتاب وی چې بلن خیال دې را لرا کو او احساس د احساسونو بیا دې و تړلم خدای زه د خو او د لاسونو بیا دې وې روغانیا کې کې دې شي در نه پاسه په دې خور جهان کې ګرځو مولای خورا ټکته و باسه نو داسې ډیر شاعری نور هم وا چې هغه به وکړه خو په کتابونو کې یا په دې کې نشته اکثر خلکو ته ځای په ځای یاد ده.
پروفیسر عطاءالرحمن عطا وویل چې کشرانو به د عبدالرحیم روغانی په محفل کې داسې محسوسوله لکه د هغه همزولي چې وي.
داغه ژوند چې و نو ظاهر ده چې هغه د سکول استاد او داسې د منګ ویلې شو چې د متوسطې طبقې سره یې تعلق لرو، نو هغه په خپل عام ژوند کې داسې ډېر ساده به د سړی و، ډېر په قیسو په لانجو باندې نه پوهېدو، داسې په خپل جامه پیزار کې هم د سادګۍ قایل او خوراک کې هم د سادګۍ قایل او عموما د ملګرو سره به بې تکلف و. موږ چونکې د هغه نه ډېر کشرانو و چې کله به م کېناستو نو زموږ سره به بې تکلف و، موږ سره به یې ډېر ګپونه لګول، موږ سره به یې ډېر لطیفې ویلې، او موږ به هم د هغه په محفل کې ځان داسې بالکل ګڼو چې لکه دا زموږ همزولی دی.
ډاکټر احسان یوسفزی د عبدالرحیم روغانی د محفلونو او ملګرو په اړه مشال رډیو ته وویل.
زړه ځان لپاره دا هم ډېره لویه خوشبختي ګڼم چې د عبدالرحیم روغانی صاحب مرحوم سره زما ډېرې ناستې شوې دي، ډېرې ناستې ورسره ما او استاد ملګري عطا الله جان صاحب یو ځای هم کړي دي. نو هغه یو ډېر مینهناک، یو ډېر عجز خویه او ملنګ خویه انسان و، د خپلو کشرانو سره به هغه ډېره زیاته مینه لرله او ډېر عالم سړی هم و. هغه ډېر علوم مطالعه کړي وو، په ادب هم پوهېدو، په فلسفه هم پوهېدو، ساینسي مطالعه هم هغه کړې وه، په مذهب هم هغه پوهېدو. بس داسې په مختلفو موضوعاتو به هغه بحث کوو، او بحث چې به یې کله شروع کړو نو دا بحث به یک طرفه نه و، بلکې په مجلس کې چې به ورسره نور کشران ناست وو نو هغو به هم په دغه بحث کې برخه اخیسته، او هغه به بیا ډېر پرون تندي باندې اوریدل هم. کله کله خو به ورسره عطا الله جان وکیل صاحب ادبي مباحثو کې اختلاف هم ولرو، خو روغانی صاحب چېرته هم د هغه دغه خبره درنه کړې نه وه، نو دا د هغه اعلی ظرفي وه. کشرانو له به یې ډېره زیاته مینه ورکوله، دغه وجه وه چې هر کشر به وی چې یاره زه یې د ټولو نه زیات منظورې نظر یم، او اوس هم د هغه چې څومره د تعلق حلقه ده، د احبابو حلقه ده، د کشرانو حلقه ده، د ټول د هغه کمی محسوسوي او په هغه پسې د زړه نه خفه دي. یو ډېر لوی انسانو، او داسې خلک په صدو صدو پسته پیدا کیږي.
عطا الله جان مشال رډیو ته وویل چې سندرغاړو د عبدالرحیم روغانی شاعري زکه خوښوله چې موسیقیت او غنایت یې لرل.
د روغانی صاحب په شاعرۍ کې کمال دا و چې هغې کې ډېر موسیقیت او غنایت موجود و، او همدغه وجه وه چې زیات سندرغاړي به د هغه خوا له راتلل، او هغه چې به شعر وته وي نو هغه به په فوري توګه باندې هغه شعرونه ریکارډ کړل. که نه لکه هسې ما یو ورځ د نعیم توري ملګري د مخې د هغه یو شعر ووي، نو نعیم توري صاحب ما ته ویل چې یاره دا ټول غزل ماله په کار دی، هغه چې بیا ریکارډ کړو ډېر خوندور ریکارډ. هغه شعر داسې و چې روغانی ودرېدو مخمور د مېکدې په منبر، روغانی ودرېدو مخمور د مېکدې په منبر، راشه کاورې د ایمان او د یقین خبر. دغه سي زمنګ ملګری هارون باچا چې د روغانی صاحب کوم کلامونه ولې دی، هغه ډیر زیات شهرت موندلې ده، او په خاصه توګه دغه د چاربی ذکر ما مخکې وکړو. دا یو بل سندره ده چې د موسیقیت نه ډکه، چې ما د مقام دی د والی راکا، د غوږ په خوا کې دی ټالی راکا. نو دا شان ډیر شعرونه د هغه چې کوم سندرغاړو ویلې دي، نو د هغې د ډیر زیات موسیقیت او غنایت د وجې نه هغه په اورېدونکو کې ډیر زیات مقبول شوي.
ډاکټر احسان یوسفزی د عبدالرحیم روغنی سره د مرکه کولو خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
یو خاطره را ته یادېږي، یو ځل ورسره ما یو لوکل چینل د مرکه کوله، نو مونږ چې کله مرکه شروع کړه او کیمرا آن شو، لا یو پروګرام روانو، نو اگر چې ما په شروع کې روغانی صاحب ته ویلي وو چې تاسو به د خپل موبایل آف کړئ یا به سایلنټ کړئ، خو کېدای شي هغو دا خبره اورېدلې نه یا به ورته بیا پام نه و، نو موبایل د هغو نه آن پاتې شوی و. نو کله چې موږ مرکه شروع کړه او داسې درېیمه عیسه مرکه وشوه، نو په دې کې په موبایل روغانی صاحب ته کال راغلو، نو چې کله رینګ ورته راغی نو بس هغه خو آن و او ټون پرې لګېدلی و، نو بس بیا روغانی صاحب په جیب باندې حملې وهلې. نو د ډېر کوشش نه پس ده هغه دا کوشش کوو چې دا موبایل بس دریقه بند، خو بس هغه رینګ تقریبا چې داسې ختمېدو ته نږدې و چې روغانی صاحب خپل موبایل راواغست او بیا یې بند کړو. دا بالکل نه یو پروګرام و، نو ډېر ساده مزاج انسان و او ډېر ښه انسان و د یوې مخې سره.
پروفیسر عطاءالرحمن عطا هم مشال رادیو ته د عبدالرحیم روغانی یوه کیسه وکړه.
روغانی صاحب سره خو زمونږ بلا وختونه تیر شوي دي، ناستې ورسره ډېرې خبرې شوي دي، ډېرې قیصې شوي دي، خو بهرحالته داسې دي چې هغه به د عامو لوستونکو دپاره د دومره دلچسپۍ باعث نه وي. بهرحال ما ته یو خبره رایادېږي چې روغانی صاحب ورغلی و یو کې ته تله و، نو هلته خو د ډېرو ملګرو سره ډېرو خلکو سره به میلاو شوی را میلاو شوی و. بهرحال زموږ د ملګري ضیاءالدین یوسفزي صاحب سره هم وختونه تیر شوي و، هغه ور سره هم هلته ډېر ټایم تیر کړی و. نو چې واپس راغی نو موږ یې په خیر له ورالو، زه طالباً یوازې په خیر له ورالم. نو ما تې تپوس مو پوس کوو چې سفر څنګه و، وخت څنګه تیر شو، هلته څه حالات و، څه کیسې وې. د ضیاءالدین صاحب تپوس مې ترې وکړو شاهي څنګه و، نایفو خو به دې خدمت میلمت کړی. نو ما ته په خندا کې وی چې یاو هغه خو زما ډېر خدمت وکړو، ډېر مال عزت راکړو. خو وی چې ضیاءالدین صاحب مال هغه سره کول چې زما سره وو، تسې نه راکول چې هغه زما سره نه وو.
عطاالله جان مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم روغانی د سیاست سره ډېره دلچسپي نه لرله.
راشد ملګری یا د روغانی صاحب سره به په سیاسي حواله باندې اکثر زما مباحثه کېده، او دا و چې هغه د سیاست سره ډېره مینه نه لرله. ما به هغه ته ویل چې پکار ده چې ستا غوندې خلک د سیاست سره حلقه ولري، د سیاست سره تعلق ولري، او که عملي سیاست نه هم کوي خو په سیاسي نظریاتو ځان خبر وساتي او خلک هم په دغې نظریاتو پوه کړي. نو هغه به په سیاسي حوالو په مباحثه کې ډېرې داسې عجیبه خبرې وکړې. اکثر به چې موږ خبره ډېره اوږدېره لاړم، بس اخره کې به هغه ماته چی مړه بس سیاست ستاسو کار دی، زه په دې قصو نه پوهېږم په سیاست، او زه شعرونه لیکم سیاست ځان لکوای. نو داسې خبرې به وکړې چې سړی به حیران هم کو کنه چې دومره لوی سړی څنګه د سیاست نه یوې ډډې ته پاتې کېدی شي. خو د هغه شخصیت داسې و، داسې واجبه زړه راکون پکې و چې هغه به هر څنګه خبره وکړه هغه به په سړي بده نه لګېده، او خبرو به خلکو له خوند ورکاو. ځکه چې ما مخکې چې څنګه خبره وکړه چې هغه د زړه نه انتهایي پاک او ډېر زیات تجسخویه انسان.
خالد خان مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم روغنی په شاعرانه فکر کې د وخت په تیرېدو لږ بدلون راغلی و.
هغه بیا پوره د خپل لغه چې کوم مزاج و، یا هغه چې په نوې نغمه کې څنګه په آزادانه د خپل هغه خیالات او هغه اظهار کوو کنه، زه دغه سیس سره یې بیا کمپرومایز شروع کړو په دغه سیس کې. او داسې به وي هم چې لکه ته د چا معاشري اصلاح کول غواړې، تر چا اصلاح کول غواړې، د هغه چې په سپې مخالف کې ودرېږي نو ته دغه اصلاح نه شي کولی. په دې به ځان خلاصو روغانی صاحب، خو زیره دې پاک کې نه یم. هغه به داسې وي اوس دغه خپل ذهن و، خو لکه زه یم چې دغه هغه اوریجنل خیالونه چې څنګه د نوې نغمې نه را روانو، هغه شاعري او نثر او هر څه هم هغه موضوعات هغه شان ساتلی وي، نو هغه به یو بل رنګ و کنه. او په کار هغه سي وزه کې چې روغانه خورج نه لاغه و، هغه په دغه سیس باندې دغه کړی دی. مطلب رو رو هغه شی هغه خبرې خپل د وخت وخت سره دغه انداز د بدلولو کوشش کړی دی. نور خو دغه خپل رنګ و به پکې و، خو هغه نرمي پکې راوستې ده کنه. څنګه نیغې نیغې چې هغه کومې خبرې کړې دي په نوې نغمه کې، نو هغه رو رو په ځورېدل احساسات کې خپستې شوې دي. وروسته بیا په دغه سیزونو کې کوشش شوی دی داسې کنه چې دغه سیزونه د
عبدالرحیم روغانی په اخر عمر کې د سرطان د ناروغۍ له امله ډېر په تکلیف شو. د درملنې لپاره برتانیا ته هم لاړو خو صحت یې ښه نه شو، او اخر په کال 2021 کې د فروری په 23 نېټه په سیدو شریف روغتون کې په حق ورسېدو، او هم هغلته خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري، او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو .com یې پته ده.